سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې نه بجی شوې د خبري خبرونه ته مو سفری د سیال د تایر روشان د تخنیکی چارو په سمبلغ تر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو ضد وسلواله جبهه دا کوي چې طالبانو د افغانستان په شمال ختیځ او شمال لویدیځ کې د هغو کسانو ځای پر ځای کول پیل کړي دي چې د دوی خبره سیمه سره کړي. د ډلې د پنجشنبې په ورځ په ویلامیه کې دا پلان د قومونو پر یووالي او سوله ییز ګډ ژوند وروستی ګزار ګڼلی دی. د مقاومت په نوم دغه جبهه دا کوي چې افغانستان د یوې نیابتي ډلې او د سیمه ییزو او نړیوال ترهګرو ډلو تر اشغال لاندې دی. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته د جزئیات څول ورکولو پرته ویلي وو چې دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په نیو شمیر مرزي ولایتونو کې پاکستاني کډوال د پاکستان د داو د مخنیوي او د اندېښنو د حل لپاره نور سیمو ته انتقال کړي. ښاغلي مجاهدانو ویلي چې دا کډوال به کومو ولایتونو ته لیږدول کیږي. خدای ویلي و چې د کډوالو لپاره به د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابر شي. څو میاشتې وړاندې هم له وزیرستان څخه افغانستان ته په ځانګړې توګه تخار ته د وزیرستاني کډوالو د ورتګ راپورونه ورکړ شوي وو، خو وروسته یې دا ویل کېده چې دوی هغه افغانان دي چې لسیزې وړاندې د افغانستان شمال ته کډه شوي او څو کاله وړاندې کلي د جنګ سالارانو لخوا غصب شوي وو. د طالبانو حکومت د شخړې د حل لپاره پریکړه وکړه چې دا کلي اصلي اوسیدونکو ته بیرته د ورکړل شي او د اوسنیو اوسیدونکو لپاره یو بل خرګوټی جوړ شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انګړي استازي څرګندونو ته په غبرګون کې وایي ټولو هغو نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن دي چې د اسلام او د افغانستان له کلتور سره په ټکر کې نه وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي انګړي استازي روزه وتنبای وه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل د طالبانو حکومت سربېره پر دې چې ټول شموله نه دی ټول نارینه محوره دی. وتنبای وه په دې غونډه کې طالبانو ته په ښکاره وویل تر هغې چې پر افغانو ښځو او نجونو بندیزونه لرې نه کړي نړۍ به یې حکومت په رسمیت ونه پېژني. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یې په غبرګون کې نن ویلې له ټولو هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې د نه مداخلې اصل ته ژمنه پاتې شي. طالبانو ډېر کله د هغو نړیوالو غوښتنو په وړاندې چې د دوی تر واک لاندې د بشري حقونو د رعایت په اړه کېږي ورته غبرګون ښیي او د بشري حقونو سره د شلن مسله د افغانستان کورنۍ موضوع ګڼي. خو ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه بیا د ښځو د حقونو په شمول بشري حقونو ته ژمنتیا د طالبانو نړیوال تعهد بولي. د 2020 کال د اګست په میاشت کې طالبانو د واک په ترلاسه کولو سره د منځني او ښوونځیو ولسو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې او هم یې د 2020 کال په ډسمبر کې نجونې له پوهنتونونو منع کړې. دوی همداراز په پراخه کچه په موسسو کې د ښځو د کار مخه هم نیولې ده. د افغانستان یو پیژندل شوی دینی عالم په جرمني کې مړ شوی دی. د صدیق الله فدایی د کورنۍ غړو تایید کړ چې هغه نن پنجشنبه د ورپېخ ناروغۍ له کبله سفر کړی دی. فدایی د افغانستان د هغو دینی عالمانو له ډلې و چې په ډېرو دینی بحثونو کې برخه اخیسته او په جرمني کې د اسلامي تعلیماتو په برخه کې له قانون رئیسې هڅې کولې او په دین کې د منځلاریتوب پلوی و. صدیق الله فدایی په اروپا کې په کلتوري او فرهنګي چارو کې هم فعال رول درلود او ډېر کله یې په منشن کې د افغانانو فرهنګي او کلتوري غونډې جوړولې چې ګڼو اروپایي میشتو افغانانو پکې ګډون کاوه. او د پکتیکا او خوست د مرګونې زلزلې او کال پوره شو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په دې مناسبت په یو پیغام کې ویلي دي چې په بخښنې سره په یو بیان کې ویلي دي چې د طبي پیښو له امله له زیانمنو ټولنو سره مرستو ته ژمن دي او لا هم د افغانستان په دې زلزله ځپلو سیمو کې فعال ټیمونه لري. د بیان له مخې یونیسف هلته د څه باندې 22,000 کسانو لپاره د څښاک د پاکو اوبو 12 نوي سیسټمونه جوړ کړي دي. یونیسف همداراز ویلي دي چې د 6,500 ماشومانو لپاره یې 1,000 ټولګي پرانستې دي. د 2020 کال د جون په 22 باندې په پکتیکا او خوست کې سختو زلزلو خلکو ته درانه ځاني او مالي تاوانونه ورسول. دا راپورونو له مخې نږدې 1200 کسان په زلزله کې مړه او 1400 کسان بیا نور ټپیان شو چې زیاتره یې ماشومان وو. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د د نړۍ اقتصادي فورم وایي په افغانستان کې پر افغان ښځو نجونو محدودیتونو وضع کېدو دوی له جنسیتي نابرابرۍ سره مخامخ کړي دي. افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې شامل شوی دی چې د جنسیتي برابرۍ په وروستیو کې دی. دا چې ولې وړاندې به په راپور کې درته نور جزئیات ولرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د نقضولو په دوام نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولی. همدارنګه پرون د ملګرو ملتونو په ناسته کې هم دغه وره ته پوښتنه مطرح شوې وه، خو دا چې طالبان څنګه کولی شي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي او آیا دوی به په دې برخه کې انعطاف وښیي که نه، باندې به یې په راپور کې درته ووایو. د دې تر څنګ دا راپور به هم درته ولرو چې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج پینټ وایي چې په دې هیواد کې اعدامونه ظالمانه او غیر انساني دي. دا چې دغه اعدام چې په وروستیو کې ترسره شوی و ولې نړیوال غبرګونونه راوپارول، په دې اړه درته وړاندې راپور لرو. همدارنګه په دې به مو هم خبر کړو چې یوګا څه ته وایي، ولې خلک یوګا کوي او ګټه یې د انسان د بدن لپاره څه ده. نور مطالب هم درته لرو. سیام غواړم
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا سر مطلب تبور شو. د نړۍ اقتصادي فورم وایي چې په افغانستان کې د جنسیتي نابرابرۍ په وجه باندې دغه هیواد د جنسیتي برابرۍ په لیست کې په وروستي ځای لري. دا چې ولې جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د نړۍ اقتصادي فورم په 2023 کال کې د زده کړو او اقتصادي او سیاسي مشارکت په برخه کې د ښځو د ونډې په اړه په خپل نوي راپور کې چې د جون په 16 خپور کړی، افغانستان د نړۍ په کچه د ښځو په وړاندې د تبعیض لاړ خطر ټولو بد هیواد بللی دی. د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړۍ د اقتصادي فورم په راپور کې افغانستان د 146 هیوادونو په لیست کې وروستی هیواد دی. د دې راپور پر بنسټ د 146 هیوادونو له ډلې 112 په دې بریالي شوي چې په 2023 کال کې تر 95 سلنه د جنسیتي نابرابرۍ ستونزه حل کړي، خو افغانستان یوازینی هیواد دی چې په تر ټولو ټیټه درجه کې راغلی دی. د دې راپور پر بنسټ په نړۍ کې ښځې د سړیو په پرتله لوړو بستونو مدیریت او د قانون جوړونې کچې ته د رسیدلو کم فرصتونه لري. د نړۍ د اقتصادي فورم د راپور له مخې د جنسیتي برابرۍ د جدول وروستي لس هیوادونه د افریقا د جنوب صحرا، پاکستان او الجزایر په ګډون هغه هیوادونه دي چې 5% لوړ او تخصصي بستونه یې ښځې تشکیلوي. د ښځو د حقونو یو فعال لیلا سیم هموای په ورستیو کې افغان خزی له جنسیتي تبعیضونو سره مخ دي او له خپل ډیرو حقونو څخه محرومي شوې دي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
امروز زیری حاکمیت طالبان زنای
نن د طالبانو په واکمنۍ کې خزی د زده کړو، کار، بیان ازادي او د ټولنیز مشارکت حقونه نه لري، حتی د خپل برخلیک د ټاکلو حق نه لري، چې دا ښایي په افغانستان کې خزی د طالبانو له واکمنۍ د ورسته له جنسي تبعیض او جنسي اپارتایډ سره مخ دي او د طالبانو له خوا پرې اعمالیږي.
همین
ګرو اعمال میشه. د طالبانو حکومت ویاندویانو که څه هم د نړۍ د اقتصادي فورم د ادا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې ورته څرګندونې رد کړې وې. د نړۍ اقتصادي فورم داسې مهال افغانستان د ښځو په وړاندې د تبعیض په برخه کې تر ټولو بد هیواد بولي چې پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشرې روزا وطنبایوه هم له طالبانو وغوښتل چې په ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. نوموړي وویل طالبانو ته یې ویلي دي که د نجونو او ښځو د کار او زده کړو په ګډون یو شمېر محدودونکي فرمانونه لغوه نه کړي، د رسمیت پیژندنې امکان نشته. د طالبانو له واکمنېدو سره له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او له پوهنتونونو او ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره منع شوي او ډېر نور بندیزونه هم پرې لګېدلي. که څه هم ګڼو نړیوالو بنسټونو او چارواکو د دې بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو دا د افغانستان کورني مسایل بللي او لا یې په دې برخو کې خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو د ښځو او نجونو د حقونو د نقضولو په دوام نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولی. دغه وزارت د ویاند مرستیال په خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل امریکا له همداسې ابزار په لاس کې لري چې طالبان دوی ته حساب ورکوونکي اوسي. د طالبانو حکومت لا د دغې څرګندونې په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وای د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل د خزو او جنو سره د حقوقي په چلان پورې اړه لري. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ویان مرستیال ودان پاتل د چهارشمې په ورځ د خبري ناست کې وویل طالبان د خزو او جنو د حقوقو په نقص کولو سره نه یوازې د افغانستان راتلونکي شاته بوزي، بلکې خپل تمایلات او د نړیوال د مشروعیت د پیژندلو په اړه دوی لا هم دوام ورکوي. خغلی پاتل د دې پوښتنې په ځواب کې چې شاوخوا دوه کاله تیر شول چې په افغانستان کې لشپګم ټولګي څخه پورته خوانځیو او پانتونونو ته د افغان نجونو پر تاګ بندیز لګیدلی، آیا پر طالبانو د فشار راوړلو کومه نوې تګلاره شته؟ نوموړي د جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې امریکا لا هم داسې ابزار لري چې طالبان ورته حساب ورکوونکي واوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال وویل
موږ ځینې ابزار په اختیار کې لرو چې طالبان ته ځواب ورکړو. تاسو مخکې له دې هم اوریدلي وو چې مو ویلي د طالبانو په رسمیت پیژندلو د ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند پورې اړه لري، تر هغې چې طالبانو د هیواد د نفوس نیمایي برخه د نورو نیمایي برخې په اندازه مساوي حقوق او ګټو ته مساوي لاسرسی ونه لري، نه یوازې د افغانستان راتلونکی شاته پاتې کیږي، بلکې خپلو تمایلاتو ته چې د نړیوالو د مشروعیت د پیژندلو په اړه دي ډیور باندې ولاړ دي.
desire for international acceptance and legitimacy.
و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت لدې مخ کې ویلي و چې افغان خزي او جون د اسلام شریعت لمخې خپل حقونه ترلاسه کړي او د نړیوال مشروعیت ټول شرایط پوره کړي دي او له نړیوال ټولنې غوښتي چې له دوی سره تعامل وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې طالبان د مرګلو ملتونو څخه غواړي څو پر رسمیت وپیژندل شي، خو برعکس د دې سازمان د منشور خلاف ځینې کړنې ترسره کوي. نوموړي د چهارشمې په ورځ په دې غونډه کې دا هم وویل چې دوی به د طالبانو حکومت تر هغه پر رسمیت ونه پیژني څو چې طالبان د ښځو او نجونو د محدودیتونو فرمانونه نه وي لغوه کړي. په افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته لشپږم ټولګي پورته نجونو د ښوونځیو پر تګ بندیز ولګېد او په 2022 کال په ډسمبر میاشت کې پانتونونو ته هم د پر تاګ بندیز ولګید او له هغه وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګید. خو د امریکا متحده ایالات د فشار کومه وسیله په لاس کې لري چې د طالبانو حکومت دې ته اړ کړي چې د ښځو په وړاندې خپل بندیزونه لري کړي. د لندن په سلطنتي کالج کې د سیاسي چارو کارپوه سیډونکو تمیم آسی لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل طالبان دوه کاله فرصت له لاسه ورکړي او امریکا د فشار راوړلو لپاره ډېری وسیلې لري. هغه د فشار وسیله داسې مشخصه کړي
دا
د طالبانو مطلق سیاسي او ډیپلوماټیک انزوا ده.
دویم دوی له نړیوال مالی سیستم څخه په بشپړه توګه جلا کړي او درېیمې د ملګرو ملتونو له لارې پر دوی د ګڼو سیاسي مالي او اقتصادي وسلو له امله بندیزونه لګولي دي. نو د امریکا او نورو هیوادونو په لاس کې ډېر څه شته چې پر طالبانو فشار راوړي، خو له بده مرغه د طالبانو له لاسه دا فرصت للی.
له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت د ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو د لرې کولو په وړاندې له خپل دریس شاته نه دي اوښتي او تل یې ټینګار کړی چې فشارونه کار نه ورکوي. تر دې مخکې هم څو ځلې نړیوالې ټولنې د ښځو او نجونو د حقونو خوندیتوب او پر هغوی د بندیزونو لرې کول د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې یو له بنسټیزو مسایلو څخه ګڼلې دي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
بیا به هم د افغانستان بلې مسلې ته تم شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د نقضونو په دوام نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولی. د راپور مې واورېده، اوس به ورشو د ریچارج بینټ څرګندونو ته چې ویلي دي په افغانستان کې دامونه غیر انساني دي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د طالبانو حکومت له خوا په لغمان ولایت کې د اعدام تطبیق ظالمانه او غیر انساني بولی. طالبانو د روانې اونۍ د سه شنبه پر ورځ په لغمان ولایت کې د محمد اجمل په نوم یو کس د کورنۍ د 15 غړو د وژلو په جرم په عام محضر کې اعدام کړ. ریچارډ بینټ له امریکا غږ سره په امریکا کې ویلي چې ملګري ملتونو د طالبانو دغه عمل غندي. بینټ وایي چې شرعي قوانینو ته به احترامي نه کوي، خو داسې مسایل شته چې په بشپړه توګه د دې اعدامونو خلاف
موږ د شرعي قوانینو د احترامې نه کوو، خو داسې مسایل شته چې نه یوازې قانوني مراحل او نړیوال بشري حقونه په پام کې ونیول شي چې له دې بهیر سره مرسته کوي، بلکې په بشپړه توګه د دې اعدامونو خلاف دي. آیا محکمه په سمه توګه دایره شوې وه، سم ډول څېړنې شوې او نور مراحل په پام کې نیول شوي دي که نه؟
د افغانستان د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکی د غراز وایي چې دا یوازې د غیر قانوني اعدامونو یو بیلګه ده. شکنجو، خپل سری نیولو، له اعتراض کوونکو سره ناوړی چلند، د مدني ټولنې له فعالانو او مدني ټولنې سره د ناوړی چلند ډېرې نورې بیلګې هم شته. مدني ټولنې او محدودیتونه شتون لري. که څه هم د افغانستان د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ورستۍ څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت خبرګون نه دی ښودلی، خود روانه اونۍ د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی شورا کې بینټ په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو له امله د طالبانو پر اوسنۍ حکومت سخت نیوکه وکړه، چې د طالبانو د حکومت له خوا د دوی پر ضد پروپاګاندا وبلل شو. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تطبیق شوی قوانین اسلامي بولی او ادعا کوي چې پر ضد اعتراض له اسلام سره ستونزه ده. د ملګرو ملتونو دغه استاذ د اکتوبر په میاشت کې افغانستان ته د وضعیت ارزونې په موخه سفر کړی و او له طالب چارواکو سره پر خبرو سربیره په یو شمیر ولایتونو کې د افغانستان د مدني ټولنې لغړو او عامو خلکو سره هم وکتل. هغه وایي طالبانو ته د ټولګډونو حکومت د جوړولو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د تامین لپاره ډیر وړاندیزونه کړی دي. خو د لغمان ولایت په مرکز محتلام کې د سه‌شنبه په ورځ د اجمل په نوم یو تن چې طالبان یې قصاص بولي څنګه عملی شو. د دې پیښې یو عیني شاهد ازادي رادیو ته وویل چې دای او په زرګونه نور کسان د سه‌شنبه په سهار د طالبانو لخوا یاد کاست اعدام شایدان وو. نموړی د موضوع د حساسیت او امنیتی ننګونو له عمله د نوم د نف شار کې دو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې یو طالب له 3 متر لري واټان څخه یاد کاست په دز ووښته. هغه زیاته کړه
د مغیر او سوبندی او صحنې تر اوسه ولته کوم چې سږی وچل د کوانټری وروونه وشول چې دا معاف کړي. چا معاف نو کو به دا مشران ولګیدل یو مخپټه کسراغ یو دی کین او مخ پټ نو بلکې په ګوډه دی وښو بزه پوزه.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو د حکومت لخوا دا دویم اعدام دی چې عام محضر کې ترسره کیږي. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې دوی به شاوخوا 115 کسان د اعدام حکم صادر کړي او عملي کولو ته ژمن دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وسمه یو نړیواله مسله راخلو. اوکرين چارواکي وایي روسي ځواکونه پر اوکرين د بندیزونو یو نوی څپه پل کړی ده. د اوکرين پوز ویلي چې دوی هم د زاپوریژیا او خرسون په سیمو کې خپل تاروزی عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په همدې حال کې د مسکو له خوا ټاکل شوی د خرسون اشغالي سیمې مشر وایي اوکرين ځواکونه پر هغه پله توغندي توغولي چې د کریمیا او خرسون سیمه سره نښلوي. تفصیل بعد صفی الله استانیک زینوار.
د اوکراین د پاوز د لوی درستیز دفتر وایي په تیر یو شپه ورځ کې روسیې پر اوکراین د راکټیو بی پیلوټ الوتکو لزګونه بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکي ادعا کړي چې د اوکراین د هوایی مدافع سیستم د ایران ساخت شپږ بی پیلوټ الوتکې چې روسیې کارولې دي نسکوري کړي. دوی ویلي چې د روسیې پاوز په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین پر ملکي تاسیساتو 44 راکټونه توغولې دي. په بریدونو کې یو شمېر ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبل اوښتي، خو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په همدې حال کې د اروپایي کمیسون مشر اورزلا وندرلاین ویلی چې اروپایي کمیسون به 1.5 میلیارد یورو اوکراین ته ځانګړي کړي. هغه ویلی دا مرسته په دې هدف کوي چې اوکراین خدماتي او بنسټیزې برخې د آزادۍ په لار کې په خپل حال باندې پاتې وي. میرمن اورزلا ویلی چې اروپایي ټولنه د اوکراین لپاره د 2024 تر 2028 کلونو په مخه د 500 میلیارد یورو مالی مرستې بسته هم چمتو کوي. په همدې حال کې د دونیسک په ختیځه سیمه کې سخته جګړه روانه ده او د اوکراین د پاوز په وینا د غیوات ځواکونو د لیمان، بخمود، اودیفکا او مارینکا په سیمو کې د روسیې څلوېښت بریدونه په شا تمبولې دي. د اوکراین پاوز دا هم ویلي چې د اوکراین په جنوبي سیمو زاپروژیا او خرسون کې د اوکراین د ځواکونو تعارضي عملیات دوام لري. د مسکو لخوا ټاکل شوی د خرسون اشغالي سیمې والي یا مشر ولودیمیر سالدو په خپل ټلګرام چینل کې بیا ویلي چې اوکراینی ځواکونو په هغه پله باندې توغندي توغولې دي چې د کریمیا او خرسون سیمه له روسیه سره نخلوي. سالدو ویلی چې دغه راکټي برید د چونګر په سیمه کې پر دغه پل شوی چې له امله یې لار زیانمنه شوې خو خلکو ته زیان نه دی اوښتی او بدیل ترانسپورتي لارې هم پرانستل شوي دي. د روسیې لخوا د کریمیا سیمې لپاره ټاکل شوي مشر سرګی اکسینوف بیا ویلي توغندیز برید تیره شپه شوی او پلته د اوښتو زیانو ارزونه هم روانه ده. تر اوسه اوکراینی چارواکو په دې اړه باندې څه نه دي ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
موسیقي د نورو کلتوري ټولنیزو پدیدو په څیر د کلونو په اوږدو کې له بدلونونو سره مخ کیږي. پاتې را نیمه پیړۍ کې د افغانستان موسیقي څنګه مزل کړی دی په دې اړه مو له سندرغاړي احمد مرید سره خبرې کړې دي چې په خبرې له ماشومتوبه له موسیقي سره پاتې شوی دی. د راپور د احمد مرید په غږ پیلېږي.
تقریبا در زمان صدارت مرحوم فقید سردار محمد داود خان بود. در اون زمان در کودکستان ها و مکتب ها موسیقی یک امر ضروری بود.
احمد مرید در افغانستان پیژندل شوی سندرغاړی دی چې په کال 1955 کې د کابل په شاشهید سیمه کې زیږیدلی دی. وایي چې کله ماشوم هغه مهال د موسیقي هنر ته دومره ارزښت ورکول کېده چې ان وړکتونونو او ښوونځي ته هم لاره کړې وه. احمد مرید خپل د وړکتون او ښوونځي کیسې کوي چې څنګه موسیقي سره آشنا شو.
پدر بزرگوار استاد
د افغانستان د موسیقي بار استاد غلام حسین چې په هغه وخت کې واقعت یو له استادانو څخه و او نن هم د هغه نوم د خلکو کومنس کې بدی دی. هغه براتو تدریس وکاو موسیقي د پیانو یا هارمونی او یا هم د اکارډیون په مخ موږ بل وستله. وطني ترانې د هغه د مادو ترانې یادې دي یو په پښتو او بل په فارسي. یو سندر د زمان شاه وا زنده باد شاه زنده باد قوم لوړ دی د افغانستان بیرغ
بایرق افغان.
احمد مرید په هغه وختونه کې د نوې سندرو د ثبت په اړه وایي
وخت آهنګ
کله چې سندره چې کېدله پاس کېدله چې خنوي سندره ده خه سندره ده کولای شي دا ثبت کړي. د سندره د ثبت لپاره 15 ورځې تمرین کار
بود.
د احمد مرید په خبره هغه مهال چې د افغانستان کې سندرغاړی شو د اطلاعات او کلتور د ختیځ موسیقي په څنګه کې هندي استادان هم د هندي موسیقي مینواله ته تدریس کوله. هغه له مرید ازادي رادیو ته وویل
در اونجا آهنگای خود ثبت میکردیم.
حالتا مخبل سندر ثبت کولی ده مثال پتوگا کلا چه دی اطلاعات و کلتور دپارتمنت تلو حالتا با موویل زی تازه و نوی سندر لرم. اول بای سندر آوریدلا مشران استادان و بیهو ویل چه سندر چون برنا آقادا او ده سندر کم برخا ده نور سندرغاړو ده سندر ترپ تچ کلا یا تکاری درلو یا داست سبو چه ده سندر حقا برخا مو باید اصلاح کردی وی او کمونو اصلاح کردی سندر بند منل کدا او هم ده سندر شیر هم باید ناب وی حق غزل او تصدیف چه پنور سندرو که سندرغاړو راوستی وی باید تکرار و نوزی
باید وجود نمی داشت.
احمد مرید اوس هم د موسیقي هنر تعقیبوي او په بیلابیلو هیوادونو کې کنسرتونه ترسره کوي. احمد مرید وایي د موسیقي ترڅنګ سپورت او انزورګری هم خوښه ده او د کور په کارونو کې لخپل میرمن لیلا مرید سره هم مرسته کوي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د 1925 څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 1925 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
د نړۍ په یو شمیرو سیمو کې د یو غانړيواله ورځ ولمانځل شوه. دا د ورځې په مناسبت په نیویار کې د یو پارک دننه د لزګونو هیوادونو اتباره غونډ شي وه. دوی یوګا وکړه او د هند صدر اعظم نندرا مودي خبري ورته وکړې. د یو غانړيواله ورځ له 9 کلونو راهیسې په نړۍ کې لمانځل کیږي. نور د احمد شیبره په دې راپور کې چې د یوګا په ځانګړي میوزیک پیل کی.
Thank you.
یوګاد المنزلو پریکړه د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې په 2014 کال کې ورسره تر دې وشوه چې د هند ستر اعظم نریندرا مودی وړاندې وکړ. یوګا یو لړ جسمي، تنفسي او ذهني تمرینات دي چې هدف یې د وجود د مختلفو سیستمونو ترمنځ یو راز همشخي رامنځته کول دي. د هند ستر اعظم شاغلي مودی سږ کال د جون په 20مه د یوګا د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې په نیویارک کې د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې یوګا انسانانو ته ډیره مهمه ده.
کله چې موږ یوګا کوو، موږ له فزیکي پلاوه چمتو کیږو، له ذهني پلاوه هم آرامیږو او پر احساساتو غلبه کوو.
په دې غونډه کې چې شاغلي مودی خبرې کولې، دا په یوه پارک کې جوړه شوې وه او انانسر اعلان وکړ چې د دوی په دې ناسته کې د نړۍ د 135 هیوادو اتباع راغونډ شوي دي. 135 nationalities is a new Guinness World Record. په همدې غونډه کې ورسره برخوالو د یوګا تمرینات تر سره کړل. د جونیا وشتمه د نړۍ په ګڼو سیمو کې د کال تر ټولو اوږده ورځ ده. په خپل هند کې د یوګا ورځ په بیلابیلو سیمو کې خلکو ولمانځله. پلازمینه نوی ډیلی ته چیرمه له انډیا گیټ سره په سلګونو هندیانو د دې ورځې په پار یوګا وکړه. د کمپیوټر انجینیر انګلیش جین د یوګا په اړه د خپلې تجربې په تړاو فرانس پریس اژانس ته وویل:
زه له تیرو 25 کلونو راهیسې هر ورځ یوګا کوم. زه د 2 ساعتونو لپاره یوګا کوم او د ورځې له ټولې ستړیا او سترس ورسره خلاصېږم. زه خوایم چې هر څوک باید هر ورځ یوګا وکړي.
په 2015 کال کې چې کله لومړی ځل د یوګا ورځ په نړیواله کچه لمانځل کېده، هند د دې ورځې په پار د لسو هندي کلدارو سکه هم بازار ته راوست.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په دویمه نیمه کې درته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو اوس به ورشو ساسي پیغامونه په اور.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو او ریډونکو ته نیک ایلی سلامونه. همنه عبادت سلامه د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبره کوم. زاول حق نو لارمر د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ډیره وچکلی پکښې ده. ډیره سخت وچکلی پکښې ده. خلک استړي او بیا واز لدی. نو کم د پرا ولایت مسولین چې دین دوی دی او د سیاحت راوستي د بیوزلی او د وچکلی حالات و د ګلستان د ولسوالۍ د ټول کې د خلکو سره دی وویني. نو دوی کم حیات چې راوستي اسی ولسوالی ته بالا د مرکز پنځیر راو غړي څه مشکل لري؟ هغه شی نه لري، هیڅ مشکل نه لري. بالا ګرته ولاړ شنو دوی د پر د اطراف پښتنه وکي را دي سي د وچکلی او بيوزلی او ستړیا معلومات ځان ته وکي. حتی د اجمش په کلی کې د اجمش کلی ک نور کلی یو ځای یو پیپ چالانې یو مایه چالانې شل دیش کس کوچنیان پر ټوله نوبت نرسي چې د خوراک وبځنی ویسي. نو ستاسو یو جهان مننه د اجمش رختر یو ځای ورسوي کور ودن. الله دې خیر درک.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم، زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې. زه د محلي صنفونو د ټولګیو یو استاد یم. نو موږ د طالبان حکومت څخه دا هیله ده چې موږ صنفونه رایله کې محلي ټولګي ټول پریږدي، ځکه د کې د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښې او ښه پر وخت راتلل ماشومان مو ښه برابر کړل. اوس صنفونه بندې ماشومان وګرځه په کوڅو په لارو کې ګرځي، هڅه چې زده کړي واټو ځینې هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه وه، د حکومت هم ګټه وه، د نړیوالو موسساتو له طرفه څخه تشویقېدل. نو موږ دا هیله کوو د طالبان حکومت څخه چې موږ صنفونه راپریږدي. مشت خپل چمپنه فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالغنی د پکتیا ولایت د ګرد سره یو سره د پلنګی سیمه اوسیدونکی یم. اوس مهال په ترکیه استنبول کې یم. ولا لارې ډېرې خرابې دي، ډېر مشکلات دي، لارې ډېر کړکېچنې دي، هوا ډېره ګرمه ده، بلې هر سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره. که هر څه مې غږ اورې کوشش وکړئ چې له دغه لارې څخه ډډه وکړئ، ځکه لارې ډېرې خرابې دي، په لارې مرګونه هر شی موجود دي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دویمه نیمه ته را ورسیدو. ازادي اوریدونکو پروگرام در تخبر